السلام علیکم. دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې دا ماسپخین 3 بجې شوې دي. زانی ساجمل به در سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به تاسو د ترکی او د غصه بیا د پاکستان د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او د پاکستان د سن نورو برخو په اړه ریپورټونه واره تبصری او شننی هم لرو. 19 پروګرامونه سروې او جمهوریت هم د خبرونې برخه ده. خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار فرخنده اسدی درته وایي. په ترکی کې د پوځي کودتا د ناکامېدو وروسته یو سلسلور د مارشل لا منصوبه جوړونکي پوځي چارواکي وژل شوې دي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي په افغانستان کې مېشت وزیرستاني کډوال باید خپلو سیمو ته د ستنېدو لپاره فارمونه جمع کړي. په دې وروستیو کې په ټولنیزو مطبوعاتو کې د خپلو ویډیوګانو لپاره مشهوره پاکستانی اداکاره کندیل بلوچ نن وژل شوې ده. د خبرونو تفصیل. په ترکی کې د پوځي کودتا د ناکامېدو وروسته د پوځ نگران مشر جنرال امید دوندار نن میډیا ته ویلي د مارشل لام رسته کوونکي یو سلسلور پوځي افسران وژل شوي دي. په انکارا کې یوې خبري غونډې ته جنرال دوندار وویل د کودتا د هڅو وروسته په تاوتریخوالي کې لس کم سل کسان هم وژل شوي چې پکې یو سلویخت پولیس چارواکي او اووه سلویخت عام کسان شامل وو. هغه وایي ځینې حکومتي مرسته کوونکي پوځي افسران لا هم د بغاوت کوونکو لخوا په نامعلومو ځایونو کې بندي دي. بلخوا ولسمشر رجب طیب اردوغان د استنبول په هوایي ډګر راغونډ شو خلکو سره د خبرو پر وخت وویل چې د کودتا ملاتړو ته به سخت سزا ورکوي. د حکومت د لرې کولو په هڅو کې 15 جنرالان او 9 کرنلان هم د خپلو دندو لرې کړل شوي دي. ولسمشر اردوغان وایي
دا د ترکی په پوځ کې ډېر لږ کسان دي. په ترکی کې حکمران ګوند شته چې خلکو منتخب کړي. یو ولسمشر دی چې ولس منتخب کړی دی او موږ به تر اخر پورې خپل کار سرته رسوو او خپل هیواد به د حمله کوونکو ته کله هم نه پرېږدو. د جمعې په شپه پوځ د سرکاري ټلویزیون له لارې د مارشل لا او ګرس بندیز لګولو اعلان وکړ چې وروستو حکومتي ملاتړي لارو کوڅو ته راوتل. د ترکی وزیر اعظم بینال یلدرم نن د پارلمان ایمرجنسی غونډه هم رابلل چې په امنیتي حالاتو به بحث کوي. وزیر اعظم دا هم ویلي د کودتا پلان جوړونکي جنرال وژل شوی دی او د 1500 زیات بغاوت کوونکي عسکر نیول شوي دي. په دغه هیواد کې د سرکاري خبري ادارو خپرونې هم بندې شوې وې چې نن زیاترو بیا خپل پروګرامونه اپیل کړی دي. د شمالي وزیرستان چارواکو ویلي په افغانستان کې مېشت وزیرستاني کډوالو که د حکومت لخوا ورکل شوي فارمونه جمع نه کړل نو خپلو سیمو ته د ستنېدو اجازت به نه ورکوي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی نن مشال ریډیو ته وویل کډوالو ته د جرګې د لارې فارمونه لیږل شوي وو خو یوازې 1500 کسانو دغه فارمونه ډک کړي او دوی ته یې لیږلي دي.
ورال فارمونه باندې هغه ته موږ ریکوست کړو چې دا فارمونه تاسو په ماغه طریقه باندې فیل کړئ چې په کوم طریقه باندې زموږ د نارمل ریټرن کې فارمونه فیل کیږي. او بل ریکوست موږ دا کړو چې تاسو به دا شته وکړي چې کوم ترانسپورټ تاسو لګي ته واپس کړی راوستو لپاره هغه ریکوایرمنټ موږ ته راځي. او دریم ریکوایرمنټ هغه ته موږ ورکړو چې هغه سره لایف سٹاک چې کوم دی ګډ ویزه وغیرہ په کوم شیونه موږ ته راځي چې څومره دي تاسو سره چې هغه لپاره موږ انتظامات وکړو.
کامران اپریدی زیاته کړه د کډوالو له مشرانو سره به د روانې میاشتې په 15مه نیټه جرګه هم کوي چې پکې به په افغانستان کې د میشتو کډوالو مسلې بیا څېړي. په دې وروستیو کې په ټولنیزو مطبوعاتو کې د خپلو ویډیوګانو لپاره مشهوره پاکستانی اداکاره کندیل بلوچ نن وژل شوې ده. پولیس وایي هغه په ملتان کې خپل ورور وژلې ده. دان رسپانې د اعظم سلطان په نامه د پولیسو یو چارواکي لخوا لیکلي چې د کندیل ورور په هغو ویډیوګانو نه و خوشاله چې دی به په فیسبوک خپرولې. د نوموړي په خبره کندیل له یوې هفتې راهیسې ملتان کې خپلې سیمې ته تللې وه. د کندیل بلوچ اصلي نوم فوزیه عظیم و. هغې په دې وروستیو کې داسې ویډیوګانې خپرې کړې وې چې په پاکستان کې د سختریزو غوسه راپارولې وه. نوموړې پر یو شخصي ټلویزیون کې د یوې مرکې پر وخت ځان لپاره د امنیت غوښتنه هم کړې وه. د پاکستاني رسنیو تر مخه هغې د کورنیو چارو وزارت او ځینو نورو امنیتي ادارو ته په لیږلي خط کې ویلي وو چې په ټلیفون ورته ګواښونه کېږي او ژوند یې په خطر کې دی. د افغانستان، پاکستان او ملګرو ملتونو استازي په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو
پر برخلیک د خبرو لپاره درې اړخیزه غونډه کوي. د افغانستان د کډوالو ستنیدونکو چارو وزیر سید عالمی بلخی پرون مشال ریډیو ته ویل چې په دې غونډه کې د افغان کډوالو د بیا ستنولو په پلان خبرې کوي. دا غونډه د راروانې نهې په ورځ په اسلام آباد کې کیږي. پاکستان تر هر بل هیوادات زیاتو افغان کډوالو ته ځای ورکړی دی. د ننګرهار چارواکو په دې ولایت کې د اسلامي دولت په نوم د استوالي ډلې داعش د راډیو خبرونو د بیا پیل خبر تایید کړی دی. امنیتي چارواکو دا وکړي چې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د خلافت غږ په نوم د داعش د راډیوي خبرونو مرکز ویجاړ کړی دی. هلته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ننګرهار خلکو ته پرون ډاډ ورک چې ډېر زر به په سیمه کې د داعش پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل شي. فرانس کې لنن نه د نیس ښار د حملې وروستو درې ورځې سوګ لمانځل کیږي. په دغه پیښه کې د جولای د څوارلسمې پر شپه د تیونس یو وګړي په خلکو لارۍ وخېجول او څلور اتیا کسان یې ووژل. بلخوا نن د ټولنیزو رسنیو له لارې اسلامي دولت وسله والې ډلې د دغه پیښې ذمهواري منلې ده. فرانسوي چارواکي وایي د جولای د څوارلسمې پر شپه خلک د سمندرګي غاړې ته د فرانس انقلاب په مناسبت د اورلوب نندارې ته روان وو چې دغه پیښه وشوه. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند با د امنیتي سلاکارو سره هم ویني څوک چې دغه حمله وروسته پلټنې کوي. دغه حمله کوونکی یو دیرش کلن محمد الهویج بوهلال نومېدو چې وروسته د پولیسو لخوا په ډزو وژل شو. دا خبرونه
خبرینم د فرخند اسد نوریدل تاسو مشال لیډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال لیډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په ترکی کې د پوځي کودتا د ناکامېدو وروسته یو سل څلور سرتیري وشل شوي دي. یو کارپو وایي
په سوریه کې مداخلت کوو دي د ترکی پالیسکر ابن واتاری د تور ترکی ځان د مدرنیس نه د بیا پاتې کړي چې دا د دې پوځ پالیسي چې موږ د مدرنیس کې کوټه نه وکړي خو دې اردوان دا شروع کړو.
د خیبر جنسې متاثرینو خپل احتجاجي ناسته د پاسه دوه میاشتې وروسته پای ته ورسوله او په ټولنیزه میډیا مشهوره اداکاره قندیل بلوچ وژل شوې. او نیس پروګرام جمهوریت کې باور چې د افغانستان په پارلیمان کې د خزینه غړو رول څه دی.
کوم پارلماني ګروپونه چې دي په هغه کې هم رئیس همیشه نارینه وي. نو کله چې اجنډا هم د نارینه وو په لاس باندې جوړیږي نو هغوی به کله هم د موږ په هغه خبرې چې زموږ لپاره اهمیت لري هغه به په اجنډا کې نه راول.
او د نور رپورټونو تر څنګ نیوز پروګرام سروې هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوس ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. په ترکی کې د پوځي کودتا د ناکامېدو وروسته د پوځ د نگران مشر امید دندار نن میډیا ته ویلي د مارشل لا مرسته کوونکو یو سل او سلور سرتیري وشل شوی دي. په انکارا کې وی خبري کانفرنس ته جنرال امید دندار ویل د کودتا د هڅو وروسته په تاوتریخوالي کې نوي کسان وژل شوي وو چې پکې یو سل وخت پولیس چارواکي او وو سل وخت عام کسان شامل وو. اغا بیا وای چې ځنی د حکومتي مرسته کوونکي پوځي افسران له هم د کودتا د مرسته کوونکو لخوا په نامعلومه ځایونو کې بندې دي. نور تفصیل د ګلای اسپدی رپورت کې اورو.
په ترکی کې د ناکامه فوزی کودتا روستو امنیتي ځواکونو عملیاتو ته دوام ورکړي. چارواکي وای په نیول شو کې 15 جنرالان او 15 وشت کرنلان شامل دي. دغه فوزی افسرانو هڅه کوله چې د ولسمشر رجب طیب اردغان حکومت رانسکور کړي. بلخوا په استنبول کې یو ځایي خبریال نن مشال اډیټو ویل چې په وژل شوو نوي کسانو کې یو سل ویخت ملکی وګړي هم شامل دي. د حکومت په لبه ورسپانې سبا په حواله ویلي چې یو سل څلور بغاوت کوونکي هم وژل شوي دي. د دوی تر مخه سهار اوه نیمې بجې وروسته حالات په قابو کې دي. د ترکیې ولسمشر په ټویټر پاڼه خپلو پلویانو ته ویلي چې په سړکونو اوسي چې د کودتا هڅو مخه ونیسي. د ترکیې د فوج قائم مقام مشر نن خبرارانو ته وویل چې هغه یو سل څلور فوزیان هم وژل شوي چې د کودتا هڅه یې کوله. نوموړي ویل چې دا هڅه ناکامه کړل شوې ده. نوموړي ویل چې په نامعلوم شمیر کې حکومت پلوه فوزي افسران د بغاوت کوونکو په ولقه کې دي چې نامعلوم ځای ته منتقل کړي دي. د ولسمشر دفتر نن سهار وختي په یو بیان کې ویلي چې فوج کې دننه یوې ډلې کوشش کوو چې جمهوري حکومت رانسکور کړي. بلخوا د ترکیې وزیر اعظم نن د پارلیمان هنګامي غونډه هم رابللې ده. د جمعې په شپه د سرکاري ټلویزیون له لارې د مارشالله او ګرزبندیز اعلان وشو چې وروسته د سی این این ټلویزیون په ترکیې بڼه د رجب طیب اردغان ویډیویي پیغام خپور شو چې پکې نوموړي پر خلکو غږ وکړو چې په سړکونو څلور لارو او هوائي ډګرونو راټول شي. د پیغام له خپرېدو سره سم په مختلفو ښارونو کې خلک لارو ته راووتل. ولسمشر طیب اردوغان استنبول ته رسېدلی دی. هغه پرون رخصت و او د هیواد په جنوب کې و. نوموړي د استنبول په اتاتورک هوایي میدان کې خپل ملاتړو ته وویل چې د کوتاده هڅه کوونکو فوجیانو ته به سخته سزا ورکړي. هغه همداراز ویل چې فوج به له غدارانو پاکوي. دا د ترکی په فوج کې یو اقلیت دی. په ترکیه کې واکمن ګوند د خلکو د رایو له لارې په اقتدار کې راغلی. د هیواد یو ولسمشر د خلکو د رایو له لارې ټاکل شوی. که خدای غواړي نو خپل کار او فرض به سر ته رسوم او موږ خپل هیواد اشغالګرو ته نه پرېږدو. بلخوا په نړۍ کې یو شمېر مشرانو په ترکیه کې ناکامه فوسی کوتتا غندلې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په ټولو ګوندونو غږ کړی چې د ترکیه سیاسي حکومت ملاتړ وکړي. بلخوا د امریکا د بارنو چارو وزیر خپل ترکیه سیال سره ټلیفوني خبرې کړي او ورته د پوره ملاتړ ډاډ ورکړی دی. اخوا د اروپایي ټولنې مشرانو، د جرمني چانسلري او د ناټو مشر هم د ترکیه د جمهوري حکومت د ملاتړ اعلان کړی دی.
د ګلیاز رپورت تاسو اوریدم. د ګلیاز د ترکی پانکرا په هنتون کې د تراګرۍ سره جګړې کې لوړې زده کړې ترلاسه کوونکی شهریار خان سره په دې موضوع مرکه کړې ده. په سر کې ترې پوښتلی چې په ترکی کې د پوځي کودتا وجوهات څه دي. نو نن مړې په جواب کې وایي
ترکی په دې تیرو څو کالو کې د اردوغان حکومت پالیسۍ چې خاص کر او یورپی یونین سره تعلقات کی تنظیم یا د امریکی او د اسرائیل سره تعلقات کی دا داسې پالیسۍ دي په دې باندې د ترکی فوج یا د ترکی فوج یو څه صفای خوشحاله نه دي، بلکې دا ګاونډي هېوادونه پرې خوشحاله دي. لکه په سوریا کې مداخلت کو دي، دا د ترکی پالیسۍ چرب نه وه. تاریخي طور ترکی ځان د مډل ایسټ نه جدا پاتې کړی، آیسولیټډ پاتې کړی. همیشه دا د دې فوج پالیسۍ وه چې موږ د مډل ایسټ ګوتې نه وکړو. خو دوی اردوغان دا شروع کړو. په دې کې په فوج کې یو غټ سیکشن دا دی چې هغه دې خفه وو. دېنو د یو سیم سره د دې پای جهاد سره دې تعلق خراب شوی وو. اسرائیل سره د دوی د فوج ډېرې ښه اړیکې دي، ټول عمر ډېرې ښه اړیکې پاتې شوې. هغوی سره اړیکې ډېرې خرابې شوې وو. نو اردوغان په میډیا کې هم، په مغربي میډیا کې هم، د هغه ډېر منفي دا خلاف پروپاګنډه کېدل او هغه د دیکتاتور په طور باندې هغوی پیش کړو. خو دا اوس چې کوم کودتا شوې، یو کوشش شوې، یو هڅه شوې ده، دوی کې زیاتر هغه کسان شامل دي کوم چې په ترکی کې هغوی ته جماعتیان وایي او هغه د فتح الله ګولن.
شهریار خان، تاسو خو دا ډیر تفصیل سره خبره وکړه، خو ستاسو په دغه منی دننه په ترکی کې دننه هم سیاسي ګوندونه چې کوم دي هغه د دې ملاتړ کوي او کنه؟
خدای شي په دې مهم سوال دی. دغه چې په ماځي کې دا هغوی چې کوم د ترکی او خلک پارټي چې کوم دا هغوی به همیشه د فوج مرسته کوله. هغه یو غټه پولیسي پارټي ده، د ترک پارټي پاتې شوې ده، دا کمالیس پارٹی پاتې شوی دا وسن کمالیس ته هغه یو ډول مرسته خو په دې ځل نه هغه هم د مرسته ونه کړله او هغه خلکو ته هغه وی تاسو به هر ورځې او موږ به د دیموکراسي سره یو دا یو وجه هم دا چې هغه هم په دغه جدا کوشش چې زمینه د کومیتا راحته چې کوم نه دا هغه اسلامي جماعتي ګروپ دی او دا کو اوسې د نیو نو غټ نقصانات دي. دا هغه په دې په حق کې نه او زه غواړم چې هغه بیا چې یو ملت خاص پارٹی چې دا هغه خلکو ته ریښتیا ته بارو وي هغه په حق کې حالای کې اردوغان پاتې ته د دې زیات اختلافات دي او خلک دایي دې غواړي چې آرمی راشي او هغه هم وایي چې دا موږ د دې مرستنه کوو.
شهید، یو بل پښتنه ک موږ د سیمې غته وګورو، سیاست ته وګورو، تاسو د ترهګری زت چکم نړیواله جګړه د پاغي کې تاسو پیج ډی کړی دا نو تاسو څنګه ګوري د پتنازور کې چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد منځن ختیس کې چکم عملیات روان دي، شام کې دي، په عراق کې دي، او نو د اغي پر ضد چکم دینو په اغي باندې به دا فوزی چکم ترکی چکم دا ناکامه بغاوت شوه دي، آیا دا به اثر ولري وکنه؟
او په وې باندې د دوان د پاتې موقف چې څنګه نه اړ واضح دي او هغه هغه البته خپل مداخلت بسي او جاری بساتي. البته دا ضرور ده چې د فوج او خاص د فوج کې یو ډېر وخت تعداد باندې د هغه فوج دا نه وایي چې په د منځنۍ ختیځ کې او د داعش خلاف یا د نورو د نورو څه څه مداخلت وکړي. فوج د دې په حد کې نه دی.
تاسو په ترکی کې ستکړې ترلاسه کوونکی شریار خان مرکه اورېدل چې زم همکار ګل ایاس ورسره د ترکی په حالاتو کړې و. ایف پی خبری ایجنس ویلي کې د جمعې پرز د ترکی ولسمشر اردغان په مذهبي عالم فتح الله ګولین تور لګولې دی چې په دهواد کې د پوځي کودتا د هڅې تر شا د ګولین غورزنګ لاس لري. بلخوا د ګولین غورزنګ غړو دا تورونه رد کړي دي، ویلي دي چې له جمهوریت سره ژمن دي او د پوځي مداخلت مخالفت کوي. دا جانس د دې لیکنې ځینې نورې برخې درته د یوې لنډې دمې وروسته اورو. ایف پی خبری ایجنس لیکي د ترکی ولسمشر طیب رجب اردغان پر مذهبي عالم فتح الله ګولین تور لګولې چې نوموړي په د هیواد کې د پوځي کودتا د هڅو لپاره حالات برابر کړي وو. فتح الله ګولین چې د امریکا په پنسلوانیا ریاست کې اوسېږي، د جمعې پر ورځ پرې د ترکی ولسمشر اردغان د کودتا تر شا د لاس لرلو تور لګاو. د فتح الله تحریک د کودتا تر شا د لاس لرلو تور نارد کړي او په یو بیان کې ویلي دي چې یاد غورزنګ له جمهوریت سره ژمن دی او د هر قسمه پوځي مداخلت مخالفت کوي. اشانسلی کې 50 کلن فتح الله ګولین په یو وخت کې د ولسمشر اردغان نږدې اتحادی و، خو لاغ وروسته د دواړو ترمنځ اختلافات پیدا شول چې ولسمشر اردغان د ترکی په ټولنه کې د ګولین غورزنګ موجودګۍ ته د شک په سترګه کتل شروع کړ. په ترکی کې د فتح الله ګولین پر ضد د یوې مقدمې نه وړاندې نوموړی په 1999 کال کې امریکا ته کډه شوی و. فتح الله ګولین امریکا ته د ورتللو وروسته د مرکو نه انکار کړی او ډېر لږ ښکاره شوی دی. اشانسلی کې په دې وروستیو کې ولسمشر اردغان د مختلفو کاروایانو لړۍ پیل کړي. د لوړپوړو قومندانانو په ګډون یې په سلګونه پوځي چارواکي له دندو لرې کړي او د فتح الله ګولین تر غورزنګ لاندې کارکوونکي د حسمت په نامه سکولونه تړلي دي. د دې ترڅنګ ولسمشر اردغان د ورځپاڼو پر ضد هم له دې وجې کاروایانې کړي چې نوموړي پرې له ګولین غورزنګ سره د همدردۍ شک کاو. ایف پی لیکي د ترکی چارواکي په ګولین تور لګولې چې نوموړي د ریاست دننه د یو بل ریاست جوړولو هڅه کوي، خو د فتح الله ګولین غورزنګ وایي له جمهوري اصلاحاتو او بین العقایدو مذاکراتو سره ژمن دي. د اناتولیا خبری ایجنس تر مخه په تیرو دوه کالونو کې د فتح الله ګولین د پلویانو پر ضد د کاروایانو په ترڅ کې شاوخوا 1300 کسان نیول شوي وو چې پکې 250 پولیس افسران او 80 سرتیري هم شامل وو. د اناتولیا په حواله په دې کې شاوخوا 250 کسان د مقدمو د ځنډوالي له وجې اوس هم په جیلونو کې بندي دي. دا مشال ریډیو ده. د شمالي وزیرستان چارواکو په افغانستان کې میشت وزیرستاني کډوالو باندې غږ کړی دی چې رستنېدو په اړه دي د حکومت له لورې ورکړل شوي فارمونه سر تر سره ور اوسپاري. د خبره پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی نن له مشال ریډیو سره په مرکه کې کړی. د حکومت اعلان کړی و چې په افغانستان کې میشت کډوالو د ستنېدو سلسله به د جولای 20 نیټې پیلوي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې اورو.
پلاننگ داو چې په 20 تاریخ نه ریټرن کار شروع کړو د افغانستان نه، هغه لپاره موږ یو جرګه وروستنی میاشته کې په 24 تاریخ په 25 تاریخ راغوستو د خوست پور د افغانستان مختلف علاقو نه، او هغه ته موږ فارمونه ورکړو. اور هغه فارمونه باندې هغه ته موږ ریکوست کړو چې دا فارمونه تاسو په ماغه طریقه باندې فیل کړئ چې په کوم طریقه باندې زموږ د نارمل ریټرن کې فارمونه فیل کیږي. او بل ریکوست موږ دا کړو چې تاسو به دا شانتي وکړئ چې کوم ترانسپورټ تاسو لګي ته واپس کړئ راوستو لپاره هغه ریکوایرمنټ موږ ته راځي. او دریم ریکوایرمنټ هغه ته موږ ورکړو چې هغه سره لائف سٹاک چې کوم دی ګډ دی وغیرہ په کوم شیونو موږ ته راځي چې تاسو مرضی تاسو سره چې هغه د پاره موږ انتظامات وکړو. اوس پورې تقریبا موږ ته 1500 فارمونه رسیدلي غلام خان په لار باندې اور اخی ته موږ رام بولو دا وی وطن کار کوم جوړ شي دا وی دو نور مراد چې کوم د ریټرن سره منسلک دي هغه مراد به متمل او شي او چې کوم خلک پاتې شي دا وی د پاره بیا دا پالیسی چې هغه موږ واپس نه راولو دا وی بیا ما خیال کې کیدی شي دا چې فیصله دا وشي چې هغه موږ واپس او بشیر راولو نه دا وی سی ان ای سی کارډونه او دا نور سیزن به کینسل شي
کې دي سي چې دا کوم خلکو فارمونه یا ندی ډکړی یا اندراج یې نه ډکړی څه مشکلات وی یا چې کم دې دوی ته پته نه وی لګیدلې نو یو ځل بیا څومره وخت پورې دا دوی کولی شي چې کم پاتې خلک دي چې هغه غم فارمونه ډکی
یو جرګه په لور ای پی او سیټ کړی دا هغه چې تحصیلدار غلام خان او دا نور آرمی ټوچیز کونس والے نمائندگان موجود وو چې مشال ریډیو په ساتت باندې زموږ چې کوم افغانستان کې مرګري دی روړه دی هغه ته دا پیغام ورکول غواړم دې میاشتې 25 تاریخ 26 تاریخ باندې به موږ آخري جرګه غواړو په غلام خان کې او هغه ترګي چې به خپل فارمونه موږ ته واپس وروړي د کم کم قومونو د کم کم کورنو فارمونه موږ ته ملاو شو دا هغه ته انټری پاکستان ته وشي او چې کم پاتې شو دا هغه انټری به دوباره نکړي کې دي چې هغه سي ان آی سي کارډونه او دا هغه ریزیدنسي چې کم د شناخت د پاکستاني هغه کینسل کړي شي او دا هغه نه به دا هغه ریټرن بیا نکړي هر جرګې کې د نارت وزیرستان مشرانو یو مطالبه کړی دا چې د انټری د تیسي او د افغانستان کې کم زموږ ورونه دي هغه واپس راوستل شي هغه د پاره مول ډیر غټ مراحل موږ طے کړو اوس د نن تاریخ پورې موږ ته ریټرن فارمونه مکمل نشو دا ډیلی کې دا د سرکار طرف نه اوسنه دا د عوام طرف نه دا
چې څومره هم کړی دي په افغانستان کې نو دې ته پاره چې کم ترانسپورت ته ګاډي او دا هر سبا حکومت ورکوي پولیټیکل انتظامیه به ورکوي
چې تاسو خپل ترانسپورت موجود دی هغه دی هغه ترانسپورت د چیسز نمبر انجن نمبر د ګاډي ماډل د سیزن اف ځان سره هغه فارمونه کوم ته یو فارم ورکړی دی هغه فارم باندې به ډکې کومه کورونه شانتي چې هغه سره خپل ترانسپورت نشته نو هغه صورت کې باندې موږ ته ریکوایرمنت خي چې زموږ دا ریکوایرمنت دی موږ د پاره ریکوایرمنت ارینج کړی شي او حکومت باندې د پاره غلام خان باندې ترانسپورت ارینج کړي
تاسو د پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی مرکار دل چې زم همکار عمر دراز وسیر ور سره کړي وو سرسو د یوبل ریپورت طرف ته د خیبر جنسي د پولیټیکل انتظامی چارواکو د پیښور پریس کلب خوا کې د یادې قبایلی سیمې د خلکو د احتجاجي کیمپ ته را کړي دا ولایي د مشکلاتو پړه پښتني کړې دي د شمالي وزیرستان کډوالو بیا چارواکو ته خپلې غوښتنې وړاندې کړې دي او چارواکو ورته ډاډ ورکړی دی چې ډېر سر به د دغو متاثرینو ستونزې هوارې شي نور تفصیل د غلام غوث په دې رپورت کې اورو
د خیبر ایجنسی د خلکو احتجاجي ناستی ته د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد عارف راغلو او احتجاج کوونکو ته د وی د ستونزو حل کولو باور ورکړو په دغه محل نوموړی مشال ریډیو ته وویل
غټه مسله د دې خلکو د واپسې ده او هغه کې چې څومره زموږ کارسپونډنس شوی دی فاټا سیکټر سره 11 کور سره نو ان شاء الله تعالی چې په روان میاشتې کې به ریټو او خلکو واپسې الته وشي ځکه چې هغه علاقې هم کلیر دی واغه ځکه موږ ته صرف زموږ سکیورټي فورس سره کوارډینیشن په هغه کې لګیا دی چې هغه علاقې موږ ته مزید کلیر کړي کوس موږ سره رجسٹرډ فیملیز په دې موجوده وخت باندې صرف 5186 فیملیز 5186 خلک چې دا تقریبا د درې سلور ورځو رجسٹریشن خبره ده او دا به
د باڑی پولیټیکل انتظامیه ته د دغه احتجاج کوونکو مشر اقبال افریدی د متاثرینو ستونزې په دا ډول وړاندې کړې
الته نه پلسکر کشیر او کی دی اوس په دمو تاثیرینو کې واپس داخل کلته نه پړي دي ولته یو ته مقامی خلک راوچت کړی دي
د باړې د مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد عارف نمی پښتنه وکړه چې د خیبر قبایلی سیمې بے ځای شوی خلک خو به خپل سیمو ته لاړ شي خو ولې په دغه بے کوره شوی خلکو د واپسۍ نه وړاندې راشن بند کړی شوی دی نو په جواب کې نوموړی وویل
اصل کې د راشن چې کله حکومت اعلان وکړ چې تاسو فرض کړه داخل کوم واپسې کیږي نو موږ دته وځو چې تاسو د باړې خلک راوځي نو هغه د ناپوهۍ د لاسه د ټولو علاقو خلک راوتل خپل ځانې ډی نوټیفای
د خیبر ایجنسی د پولیټیکل انتظامیه لخوا احتجاج کوونکو ته د هغوی د ستونزو حل کولو د باور ورکولو وروسته د یادې قبایلي سیمې خلکو څلور شپېته ورځې وروسته دغه احتجاجي ناسته پای ته ورسوله
د غلام غوث رپورت تاسو اوریدو په ټولنیزو رسنو کې د خپل ویډیوګانو لپاره مشهوره پاکستانی اداکاره کندیل بلوچ وجل شوې ده په ملتان کې یو سیمه ایز پولیس چارواکي ظهیر الدین بابر نن مشال ریډیو ته وویل چې نوموړی د خپل ورور په لاس وجل شوې چارواکي زیاتوي د کندیل ورور وسیم له هغو ویډیوګانو خوشاله نه و چې دی به په فیسبوک خپرولي د نوموړی په خبره کندیل له یوې هفتې راهیسې ملتان کې خپلې سیمې ته تللی و او هلته تېره شپه وجل شوې نور تفصیل د اسرار علم عموماً پدی رپورٹ کې اورو چې پدی د کندیل بلوچ او د یو بل تن پغک پیلیږي.
کوئی یہاں پہ میرے اوپر فتوے نہ جھاڑے, کوئی ضرورت نہیں ہے, میں نے مرنا ہے, میں نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے.
اگر عوام مجھے اچھا کہنا شروع کر دے میں بہت اچھی بن جاؤں گی.
دا آواز دا پاکستانی اداکار کندیل بلوچ دے چھ تیر اشپا وجل شوی. کندیل بلوچ چې اصلی نوم یې فوزیہ عظیم وو په دې وروستیو کې داسې ویډیوګانې خپرې کړې چې پاکستان کې یې د سختدریزو غوسه راوپاروله. نوموړی په یوه خبري غونډه کې د پاکستان د کورو چارو وزیر نه هم غوښتي وو چې دې ته امنیت ورکړي. د دې په خبره دړکې ورته ورکړل کېږي او ژوند یې په خطر کې دی.
ما په یو خط کې د پاکستان له کورنیو چارو وزیر شاودری نثار علی خان غوښتي چې ما ته تحفظ راکړي. ما هغه ته خواست کړی چې ما ته سکیورټي راکړي, ما ته تحفظ راکړي, زما ژوند ته خطر دی.
که څه هم کندیل بلوچ له 2014 کال له هیڅ د خپلو ویډیوګانو لپاره مشهوره وه, خو دې وروستیو کې د پاکستان د رویت لال کمیټې د یو ملا سره اهم په ویډیو کې راغلی وه. په دې ویډیوګانو کې مفتی قوي او کندیل بلوچ لیدل کېږي. کندیل بلوچ وروسته یوې خبري غونډې ته وویل چې د مفتی قوي ویډیو له خپرولو یې مقصد دا و چې خلکو ته وښایي چې هغه مفتیان چې د دې په شان میرمنو خلاف فتوی ورکوي اصلا غواړي د خسته جینکو سره وخت تیر کړي. کندیل بلوچ په جړا شو او وی ویل چې اسلام د داسې مولیانو له وجې بدنام دی, ولی ځینې خلک د دې ژوند اخیستل غواړي.
زه د ټولو عالمانو قدر کوم ځکه چې هغو اسلام ژوندی ساتلی, هغوی د اسلام تبلیغ کوي, هغوی ټولې نړۍ ته د اسلام پیغام ورکوي. نو زه دې عالمانو ته بد نه وایم. په اصل کې دا د مولوي قوي په شان مولویان دي چې اسلام بدناموي.
بلخوا مفتی قوي دغه تورونه رد کړل او ویل چې هغه غوښتل کندیل ورسره د ښځو په استازیتوب د اختر لپاره سپوږمۍ وګوري. کندیل په دې وروستیو کې د آرین خان په نامه یو نسبتا کم پیژندل شوی سندرغاړي سره د بندیز په نامه د موسیقۍ په یو ویډیو کې راڅرګنده شوه. تر هغې وروسته یو سړی مخې ته راغی. هغه ویل د کندیل بلوچ پخوانی میړه او د هغې د زوی پلار دی. کندیل بلوچ دا خبره تایید کړه او وی ویل چې له دغه کس څخه یې ځکه طلاق واخیست چې هغه به وهله او ټکوله. نوموړي ویلي وو چې اوس غواړي د خپل زوی لپاره ژوند وکړي.
دا اسرار الله مومن د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ویلي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې ته به پوره پوره تحفظ ورکړي. دا خبره نوموړي د یوې غونډې پر مهال کړې ده چې تفصیلي درته غلام غوث وړاندې کوي.
د وزیر اعلی هاوس د خبر پاڼې تر مخه د رهداري په منصوبه کې به 2000 چینایان کار کوي او دوی ته د امنیت ورکولو په غرض دا منصوبه په شمالي او جنوبي برخه کې تقسیم کړې شوې ده. او شمالي برخه د پښتونخوا صوبې په عملداري کې راځي او په شمالي برخه کې د امنیت په لړ کې به صوبایي حکومت خپل رول لوبوي. یاد دې وي چې له دې وړاندې د پښتونخوا حکومت د اقتصادي رهداري د مغربي لارې په لړ کې په مرکزي حکومت سختی نیوکی کړی وی چې د اقتصادي رهداري لارې پنجاب صوبې ته اړولې ده. خو د اقتصادي رهداري د مغربي لارې د ګټلو لپاره د کوریډور پلان په نوم د یو اتحادیه مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي د پاکستان د مقتدر قوتونو له وجې د پښتونخوا صوبایي حکومت د مغربي لارې په لړ کې خاموشي اختیار کړې ده.
چې دوی ته موږ وایو چې ولې نه راوځي نو دوی په دې اوږه باندې اشاره وکړي. دا اشاره دوی دا مطلب دی چې ګنې موږ ته چا د دغه والا ویلي دي. نو که هغوی ولا ورته ویلي دي موږ ورته چې تاسو ورسته لاړ شئ کنه, هغه ته ووایه چې دم نه پرېږدي. دا جرأت دوی نه وکړو اوس, دا جرأت دا بې وسه خلک کوي. ام ساده سړی په دې پوهېد چې دا زما وو لاهور ته رانه یوړو.
مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ډاکټر سید عالم محسود وویل په کوریډور پرند کې د دوی سره ټول داسې سیاسي ګوندونه دي چې په حکومتي چارو کې سم واک نه لري, ولی بیا به هم دوی د دې میاشتې په 23 نیټه د مغربي لارې د ګټلو لپاره د کرک ضلع نه خپل احتجاجي تحریک پیلوي.
زموږ سره دې څوک څوک نو زموږ سره بے وسه تنظیمونه دي ټول, لکه ولسی تحریک ځان له بے وسه دی, جمعیت الملا اسلام نظراتی بے وسه تنظیم دی, عوامی نیشنل پارٹی ولی گروپ بے وسه دی, عوامی ورکر پارٹی بے وسه ده, مزدور کسان پارٹی دواړه ډلې بے وسه دي, زموږ فاټک تنظیمونه ټول بے وسه دي. خو دا بے وسه کام د ملنګان چې کله یو شي نو خانان به امید دی چې بیا بسمی اول نه جلسه پس رښتم تاریخ باندې د اتوار پرځ په کرک کې ان شاء الله.
یاد دی وی چې د پښتونخوا صوبایي حکومت د اقتصادي رهداري منصوبې د هزارې ډیویژن نه تیر شوی شمالي برخې ته د امنیت ورکولو یقین دهانی ورکړی ده. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
په خبر کې د مازیګر درې نیمې بجې شوې دي. د فرخنده اسد نملن خبرونه وورو.
په ترکی کې د پوځي کودتا د ناکامېدو وروسته د امنیت ټینګولو هلې ځلې لا هم روانې دي. ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي حکومت ړنګونکو ته به سخت سزا ورکوي. حکومتي چارواکي وایي د 1500 زیات عسکر نیول شوي دي او د کودتا کوونکي جنرال په شمول یو سلسلور هغه پوځي چارواکي هم وژل شوي چې د مارشل لا لګولو منصوبه یې جوړه کړې وه. د شمالي وزیرستان چارواکو ویلي په افغانستان کې میشت وزیرستاني کډوالو که د حکومت لخوا ورکړل شوي فارمونه جمع نه کړل نو خپلو سیمو ته د ستنېدو اجازت په انور کوي. د اورنګزو پریس کلب جنرال سیکرټری او خبریال خان زمان د سړي رښتو ساتونه زیات وخت شوي چې د هنګو خار نه بدرکه شوي دي. د خبره د اورنګزو پریس کلب مشر او خبریال سالیدین مشال ریډیو ته کړي. سالیدین وای هغه د جمعه پورې شاوخوا یو لس بجې له دفتره د تلو وروسته بدرکه شوي دي. په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې د خپلو ویډیوګانو لپاره مشهوره پاکستانی اداکاره کندیل بلوچ نن وژل شوې ده. پاکستانی مطبوعات وایي هغه په ملتان کې خپل ورور وژلی ده. د افغانستان، پاکستان او ملګرو ملتونو استازي په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستنېدو په اړه درې اړخیزه غونډه کوي. د غونډه بعد را روانې نه په ورس په اسلام آباد کې کیږي. اسلامي دولت وسوالې ډلې نن د ټولنیزو رسنیو له لارې د فرانس د نیس ښار د حملې ذمہواري منلې ده. بلخوا په فرانس کې نن د نیس ښار د حملې وروسته درې ورځنی سوګ لمانځل کیږي. په دغه پیښه کې د جولای د 14 په شپه د تیونس یو وګړي په خلکو لارې وخېجوله او څلور اتیا کسان یې ووژل. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د فرانس په نیس ښار کې وروستۍ حمله چې څلور اتیا کسان پکې ووژل شول او تر 200 زیات ژوبل شول په سختو ټکو غندلې او وایي امریکا به د داعش پر ضد مبارزه جاري وساتي.
لند خبرونه هم د فرخنده اسد نوارې د لوریدونکو اوس وخت شوې دي. د هنیسې خبرونې سروې په نننۍ خبرونه کې د سکواد د یو سکول پرنسپل عفت ناصر سره خبرې شوې دي. د خبرونې قربانه ملیحا میرزاده ده او نن یې درته په تکراری بڼه خبرو. السلام علیکم او ستړی مشی په سروې پروگرام کې درته زملی حمیر ساده هرکلی وایم. نن را سره په پروگرام کې لسوات نه عفت ناصر میلمنه ده. عفت په سوات کې د جینکو د یو های سکول پرنسپل ده. هغه په سوات بورډ کې مرستیاله کنټرولر پاتې شوې ده او د سوات لسو کلونو لپاره ایجوکیشن افسر هم او هغه تجربه هم لري. هغه د نړیوال امن تنظیم غړی ده او د تعلیم په شعبه کې له یو شمیر غیر سرکاري ادارو سره هم کار کړی دی. نن په پروگرام کې د عفت ته هلو سلو پاړه خبرې کوو. د هغوی سره زمونږ د ټلیفون اړیکه ټینګه شوې ده. هغوی ته په پروگرام کې هرکلی وایو. ستړی مشي. ډیره مهرباني. عفت تاسو نه هم مننه کوو چې تاسو په پروگرام کې مونږ سره حصہ اخلئ. څنګه یا تاسو ښه یاست؟ صحت مخه دی؟
ډیره مهرباني.
او ریدونکو ته خو ما وې تاسو په سواد کې پاتې کیږئ. د سواد په کومه سیمه کې تاسو اوسېږئ او تعلیم تاسو چیرته نه حاصل کړی دی؟
ما ابتدایي تعلیم په دغه سواد کې حاصل کړی دی او په سید شریف کې پاتې کیږم. یا ماسترز او ان فیلم د پېښور نه کړی دی.
مې نه پس څنګه ولنې د چې تاسو سبق مکمل کو ام فیلم مو کو اعلی تعلیم حاصل کنو بیا سبق نه سم دستی پس فورن پس تاسو سمو که په لاس درغله لکه تاسو د شروع نه د تعلیم د میدان سره تړلې په تعلیمي شعبه کې تاسو کار کړی دی؟
جی مدینه زما والده صاحبه جوان واغه د سوات تعلیم پایر کې شامل ده. اولنۍ تعلیمي د ادارو پرنسپل زما مور وه په نوم نصیف خان یادېده او هغه والی سوات په ډېر خاص باندې چې هغه امیډ کو هغه فرسټ امیډ ومن وه په سوات کې او هغه راوستې شو دلته مونږ تعلیم کې هغه دې خپلې خدمات ادا کړو. نو بیا د هغې نه پس لکه ما دغه انسپریشن وو چې ما به تعلیم خامخا زه د خپلې مور په شانتې یو ښه استاد جوړې زم زما خو لا ډېر کم تعلیم چې ما د استاد شوم هغه زمانه کې چې کم زمانه کې ما میٹرک وکړو میٹرک استادانه برتی کړې بیا ما د میٹرک نه پس د ټیچر برتی شوم نه دا نور تعلیم ما ورسره ورسره حاصل کړې
خزه چې د میدان تر راځي وي د پاره د تعلیم شوبه تاسو غنې چې ټټولو غوړه د ټټولو خده
جی دا یو ډیر با عزت شوبه ده د حیا او پردې شوبه ده لکه څنګه چې زمونږ د سواد یا د زمونږ د خیبر پښتونخوا د سیمې نه نه دی هغه ځات وخت ککه پرده کې تیرول غواړي او داسې کارونه هغو ته همیشه ښه ښکاري چې کوم هغو خپل محدود ځای کې کولی شي نو تعلیم یو خو د ټول نه غټ لاره ده یو معاشرې د بهترۍ دپاره بل دا ده چې څنګه چې تاسو ته پته ده چې زمونږ خواتین تعلیم حاصل کی نو دومره هم بهر ته بیا نه پرېږدي دا سکولونو ته بطور اساتذه هغو ته لکه اجازت وي نو ډېر خوشحالۍ باندې راځي دې پیشې ته
نو که دا راته ووایه چې د محدودیتونو باوجود ښځې څنګه بیا کار کوي دوی څنګه مخې ته راځي بیا دوی دپاره موقع شته په سواد کې
الحمدلله جی په سواد کې مخکې هم ډېرې موقع وي چې کله حالات خراب شي داغونه مخکې هم وي سواد د مخکې نه یو پروګرسیو سټیټ و د والي صاحب په وجه باندې دلته د تعلیم دور دور و عام او تعصب دا خبرې په سواد کې موږ نه وې لیدلې خو یک تم چې هغه حالات خراب شو داغې نه باید خلک هدي پیل شو بیا واپس هم رالي خو تعلیم مخې ته لکه تعلیم یو دریاب په شان دی هغه مخې تاسو نشي بندولی کوم طرف ته ورته بندونه کړی هغه په بل طرف راوځي نو زیات زنانه به سبق وایي هغو ته پته لګېدل ده چې د تعلیم نه بغیر زموږ یو ځای هم نشته او صرف دا نه چې استاذي هغو نورو ټول پیشو دپاره هغو ځان تیاری انجینیرنګ کوي زمونږ داجینه کوي نرسنګ کوي ډاکټرانې کېږي کمپیوټر ساینس اخلي آی ټی پوسټونه ټول د ویمن دپاره دي ساینس پوسټونه د ویمن دپاره دي کلریکل جابس هم دي او سوشل سیکټر کې ډېر کارونه زیات ترجنه کوي
عفت تاسو خپله په سواد کې د جینکو د یو های سکول پرنسپل یې کنه نو د پرنسپل دا سفر د شروع نه واخله تر د پرنسپل پورې دا سفر څنګه وو او آیا دا آسان کار وو او کوم ګرانو څه مشکلات مو ولیدل په لاره کې
زما سفر کو ایز ا استاد شروع شوه دی لکه ایز ا ټیچر نو ایز ا ټیچر ز ډیر مهنتی ټیچر هم او ډیر زیات خپل د وړو سره ډیر زیات شوق چې دی مخکې لاشې دی څه زده کړی لکه ما ته خدا پته نه چې د جن څه د چې په پرنسپل کې زم یا به یو منیجمنت ګروپ ته ځراځم لکه د بچو سره محبت زما د پوښانه دی په دې وجه به چې زما مور یو ډیر انسپایرنګ ټیچر وه او خو لکه په وینه کې مې شاید دا شامل ده بیا د ټیچر د سفر نه زه لاړم ډسټرکټ ایجوکیشن آفیسر په حیثیت مې کار لکه په هغې کې ما د سکولونو حالات ته وکتل او د ټیچر دپاره مې په اړه کې وه چې زه دوی د محنت طرف ته راغب کړم او دوی ته وښیم چې وړو ته دا تعلیم څنګه طریقه کې ورکول شي نو د دې دوران کې زه په دې جی ټی زد ورکوي یو څه په دې ای زد وای هغه کې از ماستر ټیم سلیکشن د هغه جرمن ټیم نه موږ دا ټیچینګ میتھډولوژي باندې دې ټریننګ حاصل کړو ډیر نه ورکړه نو ما ته دا پته ولګی و چې اخر دا ټیچینګ څنګه دومره ښه کېدای شي چې یو ورکه پورا سمج سره پورا پوهه سره یو تعلیم حاصل کی نو دا وینم پس یا زما خو بس دغه کار چې ټریننګ څو مې ورکول او ټیچرز مې تیارول چې څنګه ښه تعلیم حاصل کړم دا ما حاصل کی
یو اوریدون کې ټلیفون کړي دا وی توار ورکړو
تاسو مې سمې اوریدون کې هیله درخواست اول خو بزم منی ته یو بیت تعلیم کوم بیا به پښتنه وکم خو خوند را پاسې د خپل حق ته پاره غو چت کوي خوند را پاسې د خپل حق ته پاره غو چت کوي دا به د ژوند په خوګو کوئی شي کوم لاس کې کلام چت کوي او خورجانې دا استاد ده کنه
پرنسپل ده
نو دا د ورکوالي نه دي سبق وای او کنه په غاټو مرکز شروع
سبق خو د بچپن نه ویل ده د سلورو کال عمر نه په سکول کې ناستم او چې مې ټیک مې کو نو مې ټیک مې خپل سواد دی لټ اپ کړی او دا غي نه پس څنګه چې تاسو ته په دغه په دا نه خو زر د خپل جن کې ورکې دا واده شوم او چون کې د تعلیم شوق مې ډیر زیات و نمبر یې هم خلې کوم بیا مې جنا کالج کې داخله وښته په فلسفي ما د جنا کالج نه وکړه خو بیا په مجبوریانو باندې چې بچی مې شو نو بیا پرایویټ تعلیم ماده ایم ای پوری بیا بی او ایم ای ما پرایویټ کړی دي. ایم فیل چې دی نو بیا ما ریګولر وکړو. ایم ایډ ایم فیل دا ټول بیا ما ریګولر وکړو.
مطلب تاسو وخت په وخت څنګه مخکېم ذکر وکړو چې تاسو ورسره تعلیم جاری ساتلې دي نو اوس هم تاسو دا ذکر وکړو نو د واده سره د بچو سره تاسو څنګه مینج کړل؟ دا هر څه بیا اوس څنګه مینج کوئ؟ وخت څنګه ورکوئ کار ته او بیا بچو ته مو کورنۍ ته؟
ما مور چونکې زما خواکم چې ده زما بچی چې واړه نو هغه زما ډېر هیلپ کړی. زما بچی ساتلې دي او هغه ډېر سټریکټ ایڈمنسٹریٹر ہوا اور چھٹی آ گئی نہ من لگ سے بالکل چھٹیاں میں پریشی بلکہ آگے زمانے کی یو پیرا میٹرنٹی لیو ہم گھر باندھ بند کری پکی اور اس کا بچے منگا لو ہے وہ نتر اسکول تھا بس مجھے بغیر عزت کری تھی کہ جاب جاب ہے
تاسو چې د جی آئی زیڈ یا د جی ٹی زیڈ خبر وکړه او تاسو هلته ماسټر ټرینر وې او تاسو استادانو له تربیت ورکو نو چې تاسو تربیت هم ورکړې دي څه داسې سټراتیژیانې دي څه داسې حکمت عملی ده چې تاسو په عمل کوئ او بیا اومک خبره استادانو ته ښایي په څه باندې ستاسو توجه وي زیاته؟
بیسک خبری دی گری بیسک خبری داغے دادی چیو خو جی تاسو لا کم سبق تاسو خوان واری کی آگے بانے مکمل عبور بل دادا چی داغے ورسا تاسو تدا پتائی چی زما کم مخ آمخ چی کم طالب المان ناس دی دی ضرورت سد دی وجہ سنگ دی سبق تمائلوم داغے تو تارا بیا مختلف سٹیٹیجیز دی طریقی دی گروپ ورک دی او پیر ورک دی داغی د عربیا تصویرونه خودل دی ویډیوګان خودل دی هغه د خپل کار حواله کول دی چې هغه لاس باندې خپل خپل کار کی او خپل د کړې سبق ته ورو ورو سره شیر کی نو دا خو بنیادی شی دی چې استاد کی جذبه موجوده پکار ده او هغه د خپل مضمون د تغیر بور حاصل او نن کله خو دومره زیات سیزونه مخکې راغلی دي په نت باندې اویلیبل دي ډېر زیات اسانتیا ده خو چې مونږ غوښتي
نو اکثر ویل کیږي چې ماشومان سره د استادانو سخت رویه ماشومان یری کنه او سبق طرف نه خواکي. تاسو د خبرې سره اتفاق کوئ او کنه؟ بیا تاسو خپل استادانو ته وایي چې ماشومان سره څنګه رویه وساتي؟
دا تاسو خبره دي صوفي صدرس ماشوم کی سونه د استاد د قار نه او د خبر سخت رویه نه خفشي او سبق نه دلچسپي دا ختم شي دي بل یو شي نه زمونږ ذات تعلق چې دا کده دي عام تطبیق سره د ځکه چې د یو سرکاري سکول کې پرنسپل یم دا هغه ماشومان دي چې اکثر بغیر ناشتې نه سکول ته راځي دومره غربت ده او هغه چې دومره مور پلا راوړي او بیا سکول ته راشي او په دې کې د استاد هم په بدو نظر وګوري او سخت لهجه سره اختیار کوي یا دا هغه په کار کې مدد نه کوي نو دا هغه خپل وخت نه نصر دی ما شاته ورستو پاتې شي نو دا ډیر زیات ظلم دی دا ماشومان سره زه خو هر استاد ته دا مې مزما خو استادانو سره دا نصیحت اول دا دي چې تاسو ته شل پرې هم تکلیف کوي بچي تاسو باندې جواب ورک او کار او غصه دا په تعلیم کې نه کیږي.
په راتلونکي کې ستاسو څه پلانونه دي؟ تاسو چې د خیر ښېګړې لپاره هم کارونه کړي دي په سوشل سیکټر کې تاسو پاتې شوي نو د مستقبل لپاره ستاسو څه پلانونه دي؟
زه مستقبل لپاره خو زما خپل زړه دا دی چې زه د حکومت نه داسې سکیم منظور کړم چې زمونږ سکول کې سیکنډ ټایم شفټ شروع شي چې په هغه کې کم جنتې د هغه علاقې چې هغه تعلیم نه پاتې شوي او د سکول د عمر نه د هغه عمرونه زیات شوي دي چې هغه په هغه کې تعلیم حاصل کی او کم هنر چې هغه د کار وړ چې هغه پکې وي نو دا به یي چې لکه جنکو ته به لري تلل او د خپل علاقې کې به هغه د خپل تعلیم پوره
او اخیره کې به ټول اوریدونکو لپاره ستاسو څه پیغام وي؟
زما د ټولو اوریدونکو لپاره دغه یو پیغام دی چې محبت سره او امن سره هر څه کیږي.
ډیره ډیره مهرباني عفت ناصر تاسو سره خبرو ډیر خوند وکړو.
ډیر شکر.
نو اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو په سروې پروګرام کې نن له عفت ناصر سره خبرې اوریدلې. مونږه امید کوو چې دا خبرونه به تاسو خوښه شوې وي. په راتلونکو هفتو کې په راتلونکو خبرونو کې به د غشان له نورو مېلمنو سره خبرې کوو. د دې کار د تجربې او د ژوند په حواله به غږیږو. تر هغې تاسو د ځان خیال ساتئ. د الله پامن.
حقیقت کے اصل راز صدا تک دے ہو ہو ہو
امن ضمانت دے دا امن
ونیسا خبرونه ستروی تاسو ریدل او ریدونکو سوخت شوه دی یو وی بلی خبرونه جمهوریت د خبرونه زم همکار پامیر ساحل جوړه کړی دا راځي چې ورته غوښ شو
د افغانستان په پارلیمان کې د خزینه غړو رول څه دی ولسی جرګه کې د خزو غاګ تر څومره حد اوریدل کیږي د پارلیمان وکیلان په خپل کار کې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ کیږي د افغانستان سیاسي فرهنګ په اړه دوی څه نظر لري څه نیمګړتیاوي پکې ویني او څه هیل لري د پارلیمان غړي د قانون جوړونې پر وخت کومو نقطو ته پام کوي دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت د دې ځانګړې لړۍ په نننۍ برخه کې څېړلې دي تاسو ته راغلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ
جمهوریت
اوریدونکو په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو او سیاسي فرهنګ په اړه د جمهوریت ځانګړې لړۍ بل پرخاوري په تیر خبرونو کې مو د هغه هیواد د ولسی جرګې لغړو سره مفصلې خبرې وکړې او پر دې پوه شو چې ولې په تیر څه د پاسه یو لسیزه کې په افغانستان کې ملي او پراخ سیاسي ګوندونه جوړ نشول او یو سیاسي فرهنګ وده ونه موندله موږ خبر شو چې د پارلمان غړي تر کومه بریده له خپل کار راضي دي او د پارلمان په کار کې څه ډول نیمګړتیاوي خنډونه او ځنډونه ویني موږ په تیرو خبرونو کې پر دې پوه شو چې د پارلمان اکثریت غړي ګڼي چې په افغانستان کې پر ملي کچ د سیاسي ګوندونو جوړولو زخته زیاته اړتیا ده او همدا د پارلمان د افادیت او د افغانستان د سیاسي فرهنګ ودې لپاره اړین بولي د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو په ولسی جرګه کې د ښځو رول په اړه بحث کړی دی د افغانستان په پارلمان کې ګڼې ښځینه غړي دي چې له تیرو څه د پاسه یولسو کلونو راهیسې د انتخاباتو له لارې ټاکل شوي دي او په پارلمان کې خپله دنده ترسره کوي دوی څه ګڼي چې آیا په ولسي جرګه کې او د حکومت پر کچې غږ اورېدل کیږي او که څنګه په ولسي جرګه کې د کابل خلکو استازي شینکی کړوخیل مشال راډیو ته وویل د پارلمان له 299 غړو څخه 95 ښځې وکیلانې دي د دې په خبره د اکثرو پارلماني ګروپونو او کمیسیونونو مشران سړي دي نو ځکه دا ډېره ګرانه شي چې ښځې هغوی له ځان سره هم نظر کړي
یو لوی نمبر یعنی یو تقریبا موږ 98 په اختصاصي کورسې راغلي یو نفر له عمومي سیټ نه راغلی ده چې 98 نفر یو اما بیا هم باقي ټول نارینه دي یو مشکل ده چې موږ اداري هیئت هم ټول 15 نارینه دي همدارنګه په 3 کمیسیونو کې مشري دي صرف د ښځو کمیسیون نه بغیر نو ټول د نارینه په لاس کې دي معلومدار په اجنډا کې همیشه د کمیسیون رئیسان رول لري همدارنګه اداري هیئت او کوم پارلماني ګروپونه چې دي په هغه کې هم رئیس همیشه نارینه وي نو کله چې اجنډا هم د نارینه په لاس باندې جوړیږي نو هغه به کلم د موږ په هغه خبره چې زموږ لپاره اهمیت لري هغه په اجنډا کې نه راولي یو ستونزه ده او دا چې په افغاني ټولنه کې عمره چې موږ انتظار لرو چې افغان خځه خپل ځای پیدا کړي عمومي افکار لتروس هم د خځو په هغه شان چې باید پلوي وسیږي پلوي نه دي نو کله چې پارلمان تر چې معلومدار زونه په ډیر مشکل باندې موږ کولای شو چې باقي مجلس پر ځان سره هم نظر وکړي
په پارلمان کې د کونړ استازي وګم صافي وایي دا اړتیا دي چې ځنې ستونزې شته خدا د پارلمان د وکیلانو دنده ده چې خپل غږ تر چارواکو ورسوي
دا وایي او جواب خبره ده چې ژوندې استازي ته وکی هغه که ښځې کنري او په ځان باندې متکی هغه باید خپل غږ په خلکو باندې واوروي او په خپل د ولس غږ او د ولس غوښتنه چې هغه باید هغه د اړوند مسؤلینو غوږونو ته ورسوي او په ترڅنګ په کلک دریځ کې ودرېږي ماګم متاسفانه به هم د افغانستان پارلمان تاسو ګورئ چې یو تنظیمي پارلمان دی او په هغه کې مختلف تنظیمونه حاکم دي او ښځې همیشه د خاص رول په تنظیمو کې نه لري او په تنظیمو کې تنظیم ښځې نه دي مستقله ښځې دي اکثریت او دا ډیره مشکله ده چې هغه څنګه چې د رسنیو د اشخاصو غږ اوریدل کیږي په دغه کې د خودو غږ نه اوریدل کیږي مګر بیا هم د افغانستان فیصلی اکثرا د څه شي ویلي په ځمون په پارلمان کې بل خصوص په ولسی جرګه کې چې زموږ خودو دونه پیشتازی کړی ده چې بعضی برنامه چې تنظیمو درلود هغه رنګی کړی دی او په مقابل کې په دریس کې ودریدلې دي دا علاقه راوړل لري چې خپل استقلالیت یې حفظ کړی دی
وګم صافي وایي خځې پوره هڅه کوي چې خپل پیغام نظر او غږ ورسوي خو نوموړي په پارلمان کې د پخواني او تنظیمونو لکاره خوشاله نه ښکاري
د خځو غږ د واقعیتونو د ټولنې بیان پاره شکل اوریدل کیږي کوم تنظیمونه تمام ورځ په دې مشغول دي چې خپل افراد وګماري لوړ پوسټونه کې وګماري سفارتو ته ولېږي او چرته چې جګ ماشي الته دوی خپل دغه پکې وګماري مګر زبنګ ماکلین ک په دغه برخه کې هر څومره لایق ته لیسانس وي ماسترز وي او ډاکټرا ولري ډیره به مشکله ده چې هغه وګمارل شي یا تر دې بعضی وخت کېږي چې د یو څوک چې باید ډاکټرا ولري د هغې په عوض یو لیسانس کار کوي یو چېرته چې باید لیسانس ضروري دولسم پاس هلته توظیف یې دغه څوک چې زورمندان دي او څوک چې زور لري څوک چې د تنظیمو دي څوک چې ټوپکې لري دا واضح خبره ده چې په دغسې ټولنه کې د دغه ستونزو مشکلات زموږ په وړاندې شته.
ورته خبره شینکۍ کړوخیل هم کوي او وایي پر دې سربیره چې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو پر اساس انتخابات نه دي شوي خو په پارلمان کې موجود پخواني تنظیمونه یو بل ته خواخوږي لري.
د احزاب او یا د جهادي تنظیمونو تاثیر په پارلمان کې شته. د باوجود چې موږ انتخابات کې موږ احزاب پر بنسټ باندې انتخابات نه دي شوي اما مغه د احزاب کسان هم ننشته د تنظیمونو کسان شته چې نن په داخله پارلمان کې دي هغه یو بل ته یو خواخوږی لري مثلا حزب اسلامي او جمعیت اسلامي او توحدات اسلامي دا ټول جهادي تنظیمونه دي په آخر دوره کې کومه خبر چې ټول ګډ په کې مشترک دي د په آخر کې یو شانت دریس دي او بل دا چې ټول نارینه دي کله د نارینه په شان هم مثلا د دې ټولنې یو برخه ده او باید ټول ما چې شاید موږ اکثریت ښځې چې باوجود د احزاب په اساس باندې راغلي ملکه هم دغه تنظیمونه هم دغه قومندانان چې مثلا په مناطقو کې حاکم دي دی کوشش کوي سره خځه چې واقعا ډیر استقلالیت لري هغه پرې نه دي چې پارلمان ته راشي.
پولیسي جرګه کې د کندهار خلکو استاد نعیم لالای حمیدزی وای د په پارلمان کې د خځو موجودیت ته خوشاله دي خو دی وای اکثر خځې خپل د یو بل مخالفت کوي.
په افغانستان کې بدبختانه یو فرهنګ ده د څوک چې پر چا باندې نیوکه لري جانب مقابله د زغم طاقت نه لري بل خصوص همیشه که تاسو وګوري په پارلمان کې موږ د شوزو په حضور باندې خپل شخصا ډیر په خوشاله یم چې دوی الته په ځینې وختو کې خپل شجه د شوزو په مقابل کې درېدلې دي چې وزارتو ته معرفي سوي یا خپل الته آیاتي اداري چوکي ته معرفي سوي دوی خپل رائے نه جوړ کړي چې یعنی اتش پته نش پته شجه دي یعنی هغه دیش رائے شل رائے ورکول سوي دي دوی خپل یو په بل مابز کې احترام نه درلودل کله کله وختونه کې د شوزو د خواصه پر دارینو باندې دغه سوي دي چې دوی شوزو ته احترام نه لري کله بیا نارینه وکیلان د شوزو په سیستمان چې کوم خوندې دي دغه څه په تقریبا سوي چې په بازي ځایونو کې یا په بازي کارونو کې مداخله کوي یا په بازي ځایونو کې دغه سی یو خبرې کوي چې هغه د افغانستان او پارلمان د شان سره نه شي.
شینکۍ کډوخیل زیاتوي پر ټولو ستونزو سربېره دا یو واقعیت دی چې په پارلمان کې د خځو پیغام تر یو حد رسیږي او زیاتره وخت نارینه وکیلان له خپل نارینه همکارانو ویر لري.
وخت دا چې کله کله موږ خپل غږ لرو او طرف د معاملې چې نارینه دي اکثرا د نارینه او نظر هغه ده اما بدون شک کله چې حکومت ویني چې مثلا د ښځو نظر صحیح ده حمایت هم کوي ورته غوږ هم نیسي اما عمومي جو یا حالات یا وضع چې پارلمان کې ده چې اخري فیصله هم دغه رئیس د مجلس او هیئت اداري باندې رایګیري کوي بیا هم چې کوم نظر د دې خپل هم د نارینه په اکثرا رول لري تاثیر لري کوشش کوي چې هغه په حکومت باندې تحمیل کړي. حکومت هم ملدار ګوري چې مثلا هغه نظر چې مثلا ښځو باندې کېږي دوی په ګټې ماندار ورته غوږ کوي او شاید کوم وخت کې مخالفه وي او دوی نه غواړي چې هغه نظر پلی کړي ماندار مقابل کې مخالفت کوي چون په تاسف باندې وګر چې موږ پارلمان کې یو تعداد ادعا کوي چې موږ یو ډېر ملي مفکوره لرو اما په اخر ورځ کې یو تعداد کسان دي چې اوس هم د وسلوالو په ملاتړ باندې دوی په پارلمان کې دي او په غواړي چې مثلا په راتلونکي کې پاتې شي او دوی بل ګټې په یو شکل د اشکالو په اصله تامینوي. نو په همدې خاطر حکومت هم همدا هغه څوک چې مسله وي زیاتره ونه یېره لري بجای دې چې هغه غیر مسله کسان چې هغه ښځې نه وي ښه دوته نظر ورته مهم نه دي زیاتره تشویش هم کړی د نارینه او افکار نه لري.
وږمه صافي زیاتوي د دوی غږ نه هم اوریدل کیږي دوی ور باندې اوروي او خپل پورا هڅه کوي.
منګ خپل غږ اوري خلک نه منګ ته اورو منګ ته وګونو ته رسو منګ دای مجبورو چې زمون غږ باید واوري. اخر هم چې د قوانینو په جوړونه کې په ولسی جرګه کې یو معمول چې همیشه په یو قانون باندې هغه به مشکل ته یا به ځانګړي باسونه پکې کېدل اکثر به نارینه او پکې څه هم درلود د ولسی جرګې د مشرتابه نه به پاغې کې نارینه و باندې رک کېده او د ګوتې په شمېر فلانی 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 د لاس یو په دغه مشکل طرفه کې دي په دې باندې مشترک کین یو یوې فیصلې ته ورسیږي چې دا قانون پوښ شي. هغه زمونږ غوونه چې په دغه ترتیب کې خزي لرو او همیشه خزي په دې ترتیب کې دي مګر بعضی وخت هم دسي فیصله کې یو د ګوتو په شمیر خزي چې د دوی سره غاړه وړي، همیشه په هغوی باندې را کېږي او همیشه هغې ته دسې خاصو دغې کې نیول کېږي چې په دغې برخه کې هم موږ خپل غږونه اوچته او بعضې وخت پسې کېږي چې موږ خپله په هغه آیت کې ځو، په زبردستۍ ځو او په خپله غوښتنه ځو. هغه ښځې چې غږ خفه کې ځان سره به وي، هغه ښځې چې د خولې د ژبې هغه ښځو نه دوی ډډه کوي اکثرا په دغسې دغه کې، همیشه موږ دا غږ اوچت کړی دی او اکثرا هم بعضې برنامې داسې تنظیم کړي دي چې موږ خپله شخصا لاړ شو هغسې کنفرانسو ته یا هغسې د بعضې ممالکو ته چې هلته خپلې اړیکې وساتو او د خپل ولس هغه واقعي غږ اوچت کړو.
اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې مو واورېدل چې پر دې سربېره چې په افغان پارلمان کې د ښځو شمېر کافي زیات دی، خو وکیلان ګڼي چې د خپل غږ تر چارواکو په رسولو کې یو لړ ستونزې لري. دوی وایي د پارلمان تنظیمي جوړښت یې مخې ته لوی خنډ دی، خو دوی دا هم ګڼي چې تر یوه بریده خپل پیغام په رسولو کې بریالی شوي دي. د افغان پارلمان ښځینه غړي د پارلمان په کار او د ښځینه غړو لپاره د ځانګړو څوکیو په اړه څه دریځ لري؟ دا موضوع د جمهوریت خپرونې د دې ځانګړې لړۍ په راتلونکي برخه کې څېړو. اوس مو په مخه ښه.
جمهوریت
د باختر ستوري.
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوي.
د باختر ستوري
کسان پخپلا دشمنانیو و تبلتنیسو او ته پختو خبری تری وایا تو داغدارو تجربو خبری حیا مهی رکھ ہوں ہیری تپٹ کو خبری خبر تین ندی مانیوں و تفل تنی سن سر سودا کردا پخپلا بنا موت جبر انتہا کردا پخپل ماضی پورے مٹول مر خندا کردا پپٹو ستر کو سروانیوں پتا پلتنی پشان خیر تانیوں گت پلتنی سو گت یو پلکا تلانیوں گت پلتنی سو دسان پخ پلا دشمنانیوں گت پلتنی سو